السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو د مليحه میرزاده او په دې خبرونه کې مو هر کلی کوم نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کوو. د شته ستونزو ننګونو سره سره د افغانستان د زینو نورو سیمو په شان په خوست کې د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونډه د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې، روزنې، سپورت، روغتیايي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو لپاره تاسو ته بلنه درکو.
درنو اوریدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خو ځوان فعالان غلي نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې، نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلي په کلي، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونه په خاطر، په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر، موږ د مرکز په شمول د خوست په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولو میاشت چې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوست ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویقو، د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو ترڅو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسیدلی؟ او تاسو له خبرونو معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشت کېږي چې تاسو کار کوئ؟
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسم نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلیو ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی، یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د مکتب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپل بچانو ته لازمه پاملرنه نه کوي چې زما ماشوم عمر تر واته کلنۍ پورې رسیدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه ده شامل شوی. موږ په دې دوه نیمو میاشتو کې تقریبا تر 15,000 ماشومانو پورې دوی ته عکسونه هم چاپ کړل. په دې سیمو کې عامه پوهاوی وکړو، د سیمو د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځېدو ترڅو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
عکسونه سره چاپ کوئ؟ ځکه عکسونه خو عموما اغاز خانو کې چاپ کیږي، تاسو دغه امکاناتو د شان لري؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرنټر په موبایل په ذریعه عکس اخلو، یغه ورسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرنټ هم را سره وي. پرنټر برق سیستم له موټر نه جوړ کړی دی. پاغه ځای کې پاغه هغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کاس ورته ایډیټ تناسبي پاغه هغه سات کې ورته پرنٹ کوو ترڅو هغه مشوم ته کس په پیغام هغه ورځ ورسیږي ترڅو والدین تشویق شي او ماشوم تشویق شي سهار ته ښوونځي ته ماشوم بوزي.
د پوهنې نظام لوی نظام دی، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالۍ کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک در سره کوي؟
موږ په دې برخه کې لنن درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عریضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو. یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه د یوازې د ځوانانو احساس لمخې راپورته شوې دي. دا مصارف هم دوی په خپل غاړه اخیستې دي، کلی په کلی، کور په ګرځي، تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري. دا همکاري که د انجوګان نه، که د مؤسساتو نه، که د حکومتي ادارو نه، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک کوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري. که ځان سره
معنوي ملاتړ به ولرو، مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه وایم چې موږ پرسکا د پرین لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنگ ته اړتیا لرو. که موږ د همدغه پرنټر خراب شي، مثلا موږ نورو پرنټرو ته ضرورت لرو،
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لري، نن لکانو ته تللی وای،
نن موږ لکانو ته لاړو، تقریبا تر 300 مشومان پورې موږ دوی ته اکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه دی که څه هم ډیر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ ته او په دغه 300 مشومانو کزې حساب ورته وکم، ټول زر افغانۍ مصارف هم نه کیږي. همدغه زر افغانۍ همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولنې لپاره خدمت کوي.
پراته هم د چتاسو ماشومان خوانځي ته شامل وای، په نور کوم برخو کې کار کړی دی. زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالۍ کې په خوانځي کې بعض کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د ماشومانو ترڅنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړو. موږ د برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست، سربیرا، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې، لوګر کې کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي، او حال په هره کوچنۍ المارۍ کې تر 500 ټوکه کتابونه هم ځای پر ځای کړي دي، تر څو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شي به په مفید تمام شي. د انتظار شي بنا یو چا سلیمه استفاده کړي وي، په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي. نو دې په خاطر په ډیره انتظار خونه کې موږ کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي، تر څو خلک له کتاب له مطالعه سره آشنا شي.
او څو کتابتونونه به موږ کړی وي، دا یو مسله. او دویمه دا ده چې خپل د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي، تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولی؟
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوف یوازې په خوست کې لسلو څخه اوښتې دي، چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونې، د دې تر څنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچني کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه، چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو، لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي. نه تنها دا چې زموږ کتابتون یو ورځ وي یا یو میاشت وي وروسته به نه وي، موږ درې میاشت وروسته یا پنځه میاشت وروسته که تصادفاً یو ځای ته لاړ شوی یو، موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې آیا شتون لري یا نه لري، یا آیا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظار خونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلي دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره، خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي. زموږ کتابونه له ځان سره یوسي، بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري. بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو، بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کړي.
ځلان سره بیا بل څه موږ لیدلي دي، هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمنی ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره. که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، منتها یو رنګ هم پې وهلی دی، یو بوجۍ دوه بوجۍ سیمټ هم وړي دي، خلکو ته مو انګیزه ورکړې ده یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې مو دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لرئ؟
د ذهن سازۍ یا د فکري رغښت لپاره موږ مختلف برنامې لرو چې خلکو ته د مور وطن هغه انګیزه ورکړو چې د وطن عامه شتمنۍ پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت دی. سرک زموږ عامه شتمنۍ ده چې زموږ ډیری هیوادوال تاسو به لیدلی وي چې سرک یو څوک کیندي یا لمانځه وري دوی مخنیوی نه دی کړی. په یو بل اصطلاح زموږ پول دی چې ډیری داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي، موږ یې مخنیوی نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د عامه شتمنۍ هم ساتنه شوی وي هم پالنه شوی وي، د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوی وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف کېدل، موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه وو پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی وو ډېر باد ښکارېدل، بیا هم د فکر ذهن سازۍ په خاطر هغه پلونه هم جوړ کړل رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمېر ځایونه جوړ کړل، مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عامه شتمنۍ دوی پالنه کوي او دوی ساتنه کوي. مثلا ما ډېر شمېر ځوانان په نورو ولایتو کې ولیدل چې دوی د چارک یوه تخریب شوې برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډېر ځوانان ولیدل چې دوی یو عامه شتمنۍ پل په خپلو پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خپرېږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو. هغه لکه څه ډول پخوا به چې خلک پلونه مانځورل، نن ځوانان راپورته کیږي هغه پلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یوه بله مسله ډېره جدي ده زموږ په هیواد کې، هغه دا د ځوانانو فرار دی د مجبوریت په اساس باندې، هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. ای دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګیزه ورکړې ده؟ ځکه زموږ اکثره خلک چې دي، زموږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کیږي، د تهدید سره مخامخ کیږي، د ګواښونو سره مخامخ کیږي، یا بېرته هغې هیوادونو نه ډیپورت کیږي، بېرته اخراجېږي، هغه مشکلات حساب کتاب پکې تېرېږي. ای دې په خاطر څه کار کړی
دې برخه کې؟ زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوایم، دوی سره مو یوه دا خبره شریکه کړې ده. موږ په ښوونځي کې یو د سپورت د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان پور د اکثره د ښوونځي په امتحان په وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورت هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوو. یو سپورت دی، په سپورت کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب دی. په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمفونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي. زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چتاب بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لس چتاب بلډینګ په ځای کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ماته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شوم. که زه دولت ته ووایم په اوسنۍ شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي، مګر هغه دنده ده ته نه ورکول کیږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې دته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړو، څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړو، مګر اوس هم بیا وظیفه نشته.
ځلان څه په پای کې مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمينه برابر کړي. دلته باید خارجي پنګوال تشویق شي. زموږ ډیرای افغانان دي چې دوی پنګونه یوازې په داخله د افغانستان کې نه کی بلکې یو د وطن څخه بیا مثلا په نورو هیوادونو کې پنګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کې دلته د پنګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
درنو اوریدونکو، د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی درنو اوریدونکو، تاسو د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی راپور ته غوږیاست. د حشمت سهر په غږ کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خپلې خبرونه ته راګرځو.
ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب څه فکر کوي په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوان فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب جناب خوستی ځوانان یا خودی خو ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي، همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به ان شاء الله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو په دې برخو کې فعال دي، او بعضي اقتصادي برخو کې حتی بعضي کسان ته اقتصادي زمينه برابر کړي دي چې په دې برخه کې دي ټول فعال دي.
ښاغلی عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بیلابیلو هیوادونو ته لاړل، دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډېر تاثیر نه دی کړی؟
الخیل صاحب بخی زیات کړی دی، ځکه درته وایم چې یو ځوان پانتون کې دی ماسل دی، د دې سره دا فکر دی چې زه باید هیواد ووزم، ځکه هیواد کې مو اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانان متاثره دي. که الخیل صاحب درته وایم په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلی دي، خارج دي یا وځي، نو هغه فاتې ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه ووځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب، کواکیت وایم حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نوو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري، کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي، هغه که دولتي چوکاټ کې دي، هغه که خصوصي سکتور دی، ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر گزاره ده د تیرو تحولاتو له وجې، ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډېر کم جذب لري که نه، او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو، مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري چې زیات ځوانان جذب کې جلب کې، نو کاري فرصتونه هغه بستونه چې شته بیلابیلو اداراتو کې شته هغه یا ډاک نه دي، اعلان شوی نه دي، یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کې.
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي، پوهنتونونه لوستي دي، دولسم پورې، څوارلسم پورې، شپاړسم پورې، اتلسم پورې مکتبونه لوستي دي، د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب، په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو، پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډیر فرق نه کوي، ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړي دي بهرحال مصروف نه دي، زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري، نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې، تاسو پوهنتون هم ویلي دي، پوهنتونونه هم ویلي دي، نو تاسو ولې بیکاره یې، تاسو ولې جذبې کوي نه؟ نو په اوس وخت کې د تعلیم او تاسو به تعلیم ځوانان په منځ کې ډیر فرق نشي کېدای، ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي، په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایل په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري؟
الخیل صاحب، زه کدي خوش وضعیت درته بیان کوم، ځکه د ټول افغانستان نمائندګي نشم کولای، په خوش کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی، ځکه دا وضعیت خپل د خوستي ځوانانو د خوش ځوانانو ساتلې دي، خپل منځ کې سلام مشورې دي، په ټولن کې بحث کوي، وړاندوینه کوي، ان شاء الله آماده دي راتلون کې تا، او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې کدر ته وایم خو ځوانان هغه پخوانی انرژي پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی، خپل منځونو کې کینی ناستې لري، سلام مشورې روانې دي، او خپل راتلون کې بحث کوي، او ډیر فوکس دی چې دوی څنګه کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کړي، خپل ځان سپورټ کړي، تر ډیره حده خپل خصوصي کاروبارونه لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم سرګند دي هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. تاسو خپل هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی هغه محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي په فقر کې دي په بیچارهګۍ کې دي هغه سره مرسته وکړي؟
الو خیر صاحب، جناب تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لویه کې قدرته وایم چې ان شاء الله په دې برخه کې به ورسته خبرې هم وکړو، مفصل خبرې به وکړو. دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده. خوستي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو کلو بندو کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی لوړ زده کړی لري، بیکار دی، هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دی او کورنۍ په یو داس حالت کې ده چې د غربت تر کرخې لاندې ژوند کوي. نو موږ ځوانان ورغلی یو د دوی ستونزې مشارکې کړې دي د هغه بهر مشتو ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفه لري، ځکه په نورو خارج ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي. نو زیاتره کومک هم سره کړی دی، ډېر مهڅولی هم دي او د دوی په پیسو مولیله الهم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی. هغه که ډېر کم دي نه کوچنی به یې خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی.
په اوس وخت کې یوه بله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنیدنه ده. هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي او دویم دا ده چې د سره بې ارتباطه پاتې شوي دي، دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي، د نهیلۍ احساس ونه کړي، هغوی سره په یو اندازې باندې کومک وشي، مرسته وشي. داسې فکر په خپرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی؟
بالکل لالو خیل صاحب، مونږ په دې اړوند د خوستي ځوانانو له ادرسه یو اعلامیه هم خپره کړې ده او بیلابیلو رسنیو سره غږېدلی یو په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډۍ هیوادونو افغان دولت او افغان تجارانو حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خکېلو خواو مغږ کړی دی چې بیرته رستنیدونکو کډوالو سره د مرسته وشي، کومک دی وشي. او په زمن کې مو په خوست ولایت کې بعضی شرانو سره، ځوانانو سره، کلی امامانو سره او همدا قسم ته بعضی تجارو سره خپل د خپل ملګرو هم په دغه برخه کې کار کړی دی، لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې اغه زهنه چې موږ د میلمنو د بار لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واکه ورکی ترسو دی امکانات برابر کی او اغه لومړنی شرایط چې د ضرورت ورته لري لومړنی ضرورت یې پوره کی. نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی د خپل ځوانانو په منځ کې، د سپینګیرو کوایم تجاران ټول برخو کې کار کړی دی.
وعده سمون په دا ورسته ورځو کې د روغتیاي خدماتونو کمپونو شاهدانو پغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سرک او پغه ځای کې کار کولو، همدال عذاب زيني خصوصي مکتبونو ته ځکون کوي نو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بيواز دي معرفي کوي. دا سه په مجموع کې په کوم برخو کې تاسو فعالیت شته؟
لو خل سیب لکه تاسو چې دا وری وکړله، موږ تقریبا دا درې کال کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بيوزله مشومان چې د خوانځي او عمرې پوره کړی دی چې دوی باید په خوانځي کې داخل شي، موږ مملګری په خپل شخصي لګښت او بعضو کم برخو کې نور متجارو هم لسنوي کړی دی، موږ په خپل خصوصي لګښت لری منطقه ته ځو او التا مشمانو ته د خوانځي لپاره عکسونه وبسو او همدا قسم ته د دې تشویق لپاره هغه لومړني کارتاسیا مواد ورته برابرو. او په زمن کې هغه ملګری چې په دغه ټیم سره یو ځای دي د مشمان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګری کلی مشرونه دا حسول دي یو فکر ورکړی دی چې هغه مشمان چې خوانځي عمر پوره کړی دی دوی باید خوانځي ته لاړ شي، هغه بيوزله مشمان چې دوی بي وزله دي امکانات نه لري دوی خي احساس لري چې زده کړی وکي خزان ورسوي خو اما کم امکاناتو دي دوی مخه ډب کړی دا مخه نیولې دا چې دوی خوانځي تلاړ نشي یا مثلا په خصوصي خو سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړی وکي ولې الحمدلله ملګرو په ډیر بي وزله مشومان خصوصي مکاتب کې داخل کړی دي او همدا قسم ته په خصوص کې ډیر شمیر خصوصي مرکزونه دي هغه کې د انګلیسي برخې دي ساينسي مزمنو دي 13 ورځې موږ دی و کورس سره وغږی دو کینات مو ورکړلو تقریبا لزګونو خوانځي نه وګرځیدو هغه بي وزله مشومان چې دوی غوړي چې خاز دا کړو کې لا غزمنه دا کړو کې تکویي دا کړو کې نو په خصوصي کورسونو کې مداخله کړل او بل الخیل صاحب موږ ځوانان سرکونو پلونو په برخه کې ډیر فعال دي هغه سرکونه چې رغیدل دي بیا رغونی ته ضرورت لري یا مثلا هغه پلونه چې بعض خړون وړي دي موږ ځوانان لګیا دي روزارکار شکل یعنی بغیر د کوم امتیاز دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړي ده صحیح بار حکې موږ ملګرو لکه تا چې دا ونه وکړل په 13 ورځې کې موږ تقریبا تر زورګونو خلک ته د وکړل چې ان شاء الله د ورځې وروسته به دا لړۍ دوام لري بل بل برخو کې هغه لري پرتیسمو کې چې هیڅ کار صحیح بارخه ته نه ده شوی موږ ملګری به ان شاء الله د خوص تکړه متخصصین ځوانان بیاي اول ته به کیمپونه جوړوي جوړکړی هم دي په دې برخه کې ټولو برخه کې فعال دي
وعده سره چې د ځوانانو د ژوند د بهبود لپاره دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې دوی د وانډ د بهبود لپاره مشخص وړاندې زول مهرباني وکي
الو خل صاحب په دې برخه کې موږ ځوانانو ډیر کله کده کرسنه سره غږی ګو یا مثلا وي منتکیتا لار شو د ځوانانو سره خبرې کوو تل مو ځوانان حسول دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیاو کې دوی ته د کورنۍ سترګې دي دوی باید تقویہ شي او همدا قسم ته تعلیم باید وکي تعلیمي وزنې زیور دي چې ځوانان همدا قسم ته هیودونه ساتي پوزیمن کې بل وړاندیز مې دادې لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکیمانه پر پورته کولو کې کا په هغه هر برخه کې وي کومه مثلا سیاسي برخه کې وي ټولنیزه برخه کې وي اقتصادي برخه کې وي او داسې نور زیاتو برخو کې دي دوی باید یو ځای کار وکړي راولار شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکیم رسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجګي کړي
درنو اوریدونکو لنډه د موسیقي د مخلو او ورسته د خوستي ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترولونو په مخ کې په پروتو ستونزو او ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکوو خاغل قدیر الله میرزا صاحب تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځی کې زده کړې کوي، څنګه پانتون حالات څنګه ده؟ شیخ زاید پانتون چې مخ کې شاید وسم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه مهم پانتون څخه دی.
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره وایم چې د پانتون اوسنۍ وضعیت نظر تیر وختونو ته خپه دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته. یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولټو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده. او په څنګه کې د محصلانو د استادانو وسانای حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفق شول پانتون، او ځینې استادان په کورونو ناز دي یا په پانځي کې برخاله استادان دي، مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی ده تدریس ته نه پټوله منا دي استاد علاقه شته نه دي محصل.
ځکه خو خلک چې عموما ځوانان ترلاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل خراتون کې په خاطر باندې داسې ځوانان نشته چې هغه ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې کمایسي هم که نهیلي هم دوی باید هڅه وکړي، کوښښ وکړي، هم پانتون ته حاضري ورکړي او هم په زمن کې زده کړي وکړي.
ټولو اول غټ لامل دا ده چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کمون نه بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نویت به په څه شکل وي، دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په ځای چې یو محصل پانتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه ښه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي یا وطن نه د فرار د تګ یو لاره پیدا کړي. نو بیکاري د کریکولم چنجیدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزا کېدل دغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوسته.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپله شخصا که د انجینری له ادرس درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلند کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغه شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د له زده کړو زړه ورتور کړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نور لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پوهنتون او د ځواني او لوستې طبقې تر منځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فاکتورونه دي ستاسو په وینا چې هغه پخوا څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله پخوا یو محصل زیاته امیدواري درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلی، او اوس هغه هیلې په اصطلاح کمزوري شوي دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فاکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفي ده مسیر نه ده معلوم چې پانتون نه فارغېږي هغې ته داسې لیمیټیشن وکې کېږي، داسې یو حالت وکې کېږي چې هغوی بیکاره کېږي. نو دغه د بیکارۍ شتون ده. بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان یې په تشویش کې کړي دي، او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پانتون کې، په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي. یعنی که زده کړې دي وکړي هم بیکوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی په دای چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه دي تګ یوه لاره درته وسنجوه، یا په داخل دی وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون راګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په ښار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي یا لږ تر لږه هلته پاتې کېدلی شي محصل پکې، هغه مسله ده که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الو هیل صاحب څومره چې زه ګورم ازی سنجوم، محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې د پوهنتون ته چې چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم څه نه خالي، بیا چې راځي بیا په همدې لچ کې په خو په انټرنیټ یا په عباس ساتیرایو باندې وخت تیروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیم پاسای مخ ته وړي، نه پوهنتون نه څه خالي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برخاله سیمستر کې ډیر تاکید پکېږي، هم په استاد باندې کېږي، هم په محصل باندې کېږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي، په ازیره هم کوي، خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوزو ډیره خوري د محصل ډیر تاک پنتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو وي، پایله یې منفي ده، یعنی ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي، سیم نه چروزي بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې عقل نه غیلی درد زه بیا تکرار کړم تر څو خمې په دماغو کې کښېني.
قدیر الله میرزای صاحب، مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې خپل پوهنتونونی او علمي او اکاډمیک مؤسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو، یو زړهبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الوهل صاحب محترم، دغه مسله به نظر استادونو ته فرق په دی وکړي چې بعضي استادون فراویا کې سخت وي او بعضي صمیمانه وي، آرام وي. نو ایمون خپل انجنیری استادان څه چې د تیلې وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړي وي هغه کې امتحان خلی سختي یا د ودو فلل یا د استاد او د محصل ترمنځ صمیمیت نشتون د خپل ځپ انجنیری کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاد مونږ ته لیکچر ورکوي دی هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي، اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدیر الله مرزای صاحب، څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولتا کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي، محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الوهل صاحب محترم، موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو، یعنې بعضې فاکولتی شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري. په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولتي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو، موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو، موږ نه د طبابت برخې ته، نه د انجینري برخې ته، نه نورو برخو ته، موږ نه ښه لابراتوارونه لرو. او په ټوله کې موږ نه داسې یو خام خید برابر کړی دی پوهنتون کې چې دې په ځای چې محصل دی ونی خو ته وخت تیر کې سیوري تکینه په مقابل کې د کمپیوټر لیب کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کې. دغه د کتابتون نشتون، د کمپیوټر لیب نشتون، دغه د انجینری طبابت بعضی نورو برخو پوره دی، لابراتوارو نشتون، هغه څه دي چې د محصلینو په وړاندې ډېر ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیر الله امیرزای صاحب، په وروستیو کې یوه مسله شته، هغه ساینسي فاکولټي چې دی که هغه طبابت ده، که هغه ستاسو انجینري ده، که کمپیوټر ساینس ده، او که ویترنری ده، که فارمسي ده، دا هغه دی چې په آزاد بازار کې ورته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي، څه غواړې چې بلاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوي باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو، که هغه اقتصاد نه فارغېږي، هغه که زراعت نه فارغېږي، هغه که طبابت نه فارغېږي، هغه که انجینري نه فارغېږي، دیني موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټوی پوره یو لابراتوار هم نه لرو. حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، دغه د کانکریټ کپیسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده، سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، موږ د هغه پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم مخیت په نه برابرتیا، بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي، دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زه هم همداسې یم، یعنې چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نشي کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پولي لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده، ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کیږي، د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل، هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوسته نه رولو هغه موږ هدف چې شاید یا دغه کپیسیټي لري چې هغه موږ ته لوسته رو کی کنه.
مننه قدیر الله مرزای صاحب، ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقي لنډه دماغ خلو او بیرته خپل خبرونه ته راګرځو.
شرنګ کوي ستار دې، زړه مې نا قرار دې، شرنګ کوي ستار دې، تن تن وطن قرار دے، شرنکوی ستار دے، تن تن وطن زڑ میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے، تن تن وطن زڑ میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے، تن تن وطن، تن تن وطن پټال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا په خیال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا په خیال کی تم یې سندارا تل پسورو تال کی تم یې سندارا تل پسورو تال کی تل پسورو تال کی تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګ پال او شاعر په توګه دا راته وایي چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډیره ونډه د ځوانانو ده
ډیره مننه خلیل صاحب محترم مونږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعره کېږي بنډارونه کېږي وخت نه وخت تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي هم کلتوري میلې کېږي هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نه وخت مشاعره کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده یوه علاقه ده یوه مینه ده د خلکو که مونږ وایو چې یو شعر ده یو شعار دی نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده خو په زمر کې شعار هم دغه شیان هم زیات دي وخت نه وخت نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري مینې ته اړتیا لري نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي یوازې وي وخت نه وخت هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي یا ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي یا څوک بولي نه نو یا خوند نه ورکوي نو هغه شاعران هم وخت نه وخت ځورېږي په نورو فرهنګي برخې کې که هم مثلا مجلې جریدې هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل دا برخه بیخي په ټپه ولاړه ده چې ځوانان په خپل فکر باندې په خپل زدانه ډول باندې مجلات چاپ نه کوي خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني په یوه اخبار کې ونه ویني د یوه راډیو تلویزیوني طرفه ونه ویني نو د دوی علاقه نور هم کمیږي نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چېرته وګورو یا میلو ته چې وګورو یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوې
ګوربزوال صاحب وبه منو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه خو اوس لږ د کثرت د رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډیره کمزورې ده لامل یې څه بولئ
دلته لو خیل صاحب مونږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده چې په ونډه یې خبره وکړو دلته په ونډه کې په افغانستان کې ورسره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي په فرهنګي شیانو باندې وغږیږي مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږیږي په ملي هویت باندې وغږیږي په ملي وحدت باندې وغږیږي د دې تر څنګ په خپل ملا باندې وغږیږي مثلا په نوروز باندې په سپرلی باندې وغږیږي خو هغه شیان ځینې بعضې شیان چې دوی په غږیږي نه د رسنیو ولا کارکوونکي چندانې دغې شیانو ته توجه ورکوي او نه په زمن کې ځوانان دومره آماده وي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي یا دوی محدودیتونه زیات وي نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کیږي د دوی علاقه کمیږي د دوی مینه کمیږي چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کیږي مثلا زه وایم چې که اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږیږي کیدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي ورسره که په ملي اتڼ باندې غږیږي دلته د دې جزا د ځوانانو لپاره نشته چې دا زمونږ فرهنګي جبوي همدارنګه په ځینې ځینې نورو شعرونو باندې یا په مقالو باندې دې لپاره کده مقاله کې مثلا په آزاد مجله وي آزاد رسنوي چې په آزادانه ډول دی فعالیت وکړي خپل ادبي ذوق تند خړو پکې واخا مقاله ولي کې مثلا په یو کلتوري میلا باندې خبره وکړي یا په یو غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په هغه باندې خبره وکړي نو هغه امتیازات یا هغه شان دې لپاره نه پیدا کیږي چې دې هغه تور شي او په هغه باندې کار وکړي او د هغه سره مینه زپا شي یا علاقه دې شعر ادب ورسره د ملي کلتور نه اثر پیدا شي.
ګوربزول سره مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګوربز په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روان د لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځای همدارنګ نادر شاکوټ کې په اسماعیل خیل مندوزی کې دا ټول سیمې لګ لګ په ترزی علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که احیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي و مشاعره به جوړ کړي یو ادبي بندر به جوړ کړي خو هغه پاغه کسرت باندې پاغه کمیت باندې چې په خو اوس نشته. څه فکر کوي شاعران کم شوي دي علاقمندي کم شوي ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل الخیر سے مخ کے با کال کے مثلا پخوس کے څو کله وړاندې خوست چنار مشاعره چې ولوی مشاعره او بزرګونو شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنی د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران بدلته دعوت کېدل دلته براتلل نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه. بل بل خل صاحب دغه مجله خبره چې ما وکړه په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېد دوی په خپل شعر ته لیواله و چې زما شعر که نوی شاعر وي نو حتمن دین خوشحالي کې په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نومره شعر شي د تلویزیون یا راډیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده دته به خوخو نو یو نه یو ډول د ادب لپاره د فرهنګ لپاره یا د دې لپاره کار کدو علاقه مندي کم مونږ وي شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري خو بیا هم کچرته حکیم به اداره ورسره په څنګ کې چرواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي دوی ته یو هغه دوی د خیال د فکر ازادي ورکړي شي نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي او هغه د ځوانانو بنډرونه جمهوریت وختونه مشغول شول دی په کار کې مشغول شول د دې وجهه شعر یا فرهنګي کرونه د زیاترو څخه پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې د شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسی نکلونه بعض متلونه یا په ټولنه کې چې څه پراته دي یا مثلا ټوکې چې دی رټولې کې د ادب په برخه کې نو هغه فرهنګي کرونه ځوانانو ونشول کړلای بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت په جمهوریت کې په بازو نورو وختونو کې مصرفېدل دوی بودیجه په تعمیر باندې تعمیر یو اړتیا ده په تعمیر مصرفېدل کچیرته دا کرونه په فرهنګ باندې په تحقیق باندې په ادب باندې مثلا چې ما خو د لیو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په ادب مات باندې یو خام لیکنه یو خام جلافه په غزای کې و خام شاعر ور سره په څنګه کې کې کراک بابا مونږ وخایو چې د خو زیر تاریخي ځایونه دی په دې ځای کې واخه مشایره او خملا فرم باغ په دې باندې د تاریخي ارزښت باندې مقاله ولیکل شي د ځوانانو لخوا تحقیق وشي ریسرچ وشي یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي یا مثلا په ګلفچا ول پد باندې چې د ننګرهار دی د دې واخه چې ځوان په خوست کې وکی په بدخشان کې وکی په لغمان کې وکی په پنشیر کې وکی په نورو ځایونو کې وکی نو هغه شایان الخل صاحب ایوان دزا کمزوری په هغه وخت کې ما وای چې تمیر ته متوجوان تر دې چې کوم پرخنګي خلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو یا شاعران چې وګورو یا د ادب مینوال چې وګورو یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي دوی ته څه توجه ده الخل صاحب دا خو یو فکر غواړي یو امتیاز غواړي یو ځای ته تک غواړي یو کریا غواړي چې څوک په یو سیمه باندې خبرې کوي په یو باغ باندې غږیږي د سل په یو غونډۍ باندې غږیږي په یو زیارت غږیږي نو د ځوانانو هغه تحقیق هغه ریسرچ ورځ تر بلې پس خرابیږي لا هم کمزوری کیږي خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي کتابونه لولي وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داس رسنۍ سره چې هغه ملي رسنۍ دي نړیوالې رسنۍ دي شریک نه کی بلکې دوی په خپل د فیسبوک پاڼو طرفه ورسره په څنګ کې د خپل ټویټر طرفه یا د خپل ټیک ټاک طرفه د خپل شعرونه خپل مقاله خپل خبره شریکوي چې دا غد دوی په ژوند باندې یو اندازه خط تاثیر چې دی ته یو اندازه شهرت ور سره پسان کوي. مینا هو د ادب سره مینا ور سره پسان کوي غد دوی غد ادب خبر سره غني کیږي. نو نور کوي په زیات اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار تر اوسه پورې پرهنګي برخه کې د ځوانانو لپاره د شاعرانو لپاره خاص د هغه خلکو لپاره چې ریسرچ کوي دی تحقیق کوي په پوره پیمانه کار نه دی شوی. خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکم به ادارې او چرواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزل شي، ځوانان تحقیق وکړي، ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږیږي د وطن لپاره په دد وخت دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
سرویشتلیم ازار مخلص ما گرانی دل ربا ہو بہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.